تروسه لدې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلان ولو تورن کړ له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګو چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې هغه توغندي ورکړي و چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض په لور وویشت.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل دا خبرونه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې په کابل کې د شمشاد پر تلویزیون د نننۍ بریت موضوع تعقیبو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې بریت په اړه او د دې بریت د تلفاتو په اړه څرګندونې کړې دي. دغه راس د شمشاد تلویزیون خبرونې هم بیرته پیل شوې دي، وایي چې بریت پای ته رسیدلی. همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل سټوډیو څخه دی. شفق صاحب، شمشاد تلویزیون وایي چې حمله پای ته رسیدلی، مقامات څه وایي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د شمشاد ټلویزیون مسؤلان وایي چې پر دې ټلویزیون د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې. د دې ټلویزیون خبرونه څو دقیقې مخکې بیرته پیل شوې. د شمشاد د خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مرستیال منیر احمد نوري وایي چې د دوی برمته شوي کارکوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژغورل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې په شمشاد ټلویزیون حمله کې یو ویشتنه ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ویلي وو چې د دې ټلویزیون دوه تنه ساتونکي د حمله کوونکو لخوا وژل شوي. دغه راز ځینو راپورونو کې راغلي چې یو ښځه هم د حمله پر مهال وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سالم الماس پر شمشاد خصوصي ټلویزیون د نننۍ حمله په اړه وویل:
چند نفر مهاجمین در تلویزیون شمشاد، دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی باید تحت پوشش است. قطعه سیارو ما پلیس آمده، انشاءالله در حالت مارکده است.
البته باید ووایم چې ښاغلی الماس څو دقیقې مخکې خبرې کړې وې او هغه وخت نښته روانه وه. پر شمشاد ټلویزیون نن سهار وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې حمله کوونکو لومړی د دې ټلویزیون ساتونکي وژل او بیا د دې ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل. په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو ټلویزیون پر سیمه ییزې ودانۍ له حملې وروسته شمشاد لومړنی خصوصي ټلویزیون دی چې په کابل ښار کې پرې وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوه چې سباندې شلو تنو ته پکې مرجوبله اوختي وه. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مدیر عابد احساس رسنوي ته ویلي چې د شمشاد ډیر شمیر خبریالان او کارکونکي د شیشو د ماتېدو او له دویم پوړ څخه د ځان غورځولو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. دې حملې عام خلک، خبریالان او د ملي شورا غړي هم اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار وویل:
حمله به تلویزیون شمشاد که صدای مردم است و صدای یک رسانه ای را جدا محکوم میکنیم. این حمله به حنجره مردم افغانستان است، حمله به آزادی بیان است، حمله به مردم ملکی است و جنایت جنگی است، جنایت بشری است، یک جنایت نابخشودنی در حق مردم افغانستان است.
یو شمیر خبریالانو او له خبریالانو او رسنیو څخه د دفاع ځینو اورګانونو د حمله غندلې او دای د بیان او مطبوعاتو پر ازادي حمله بللې ده. بله مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه. دوستانو، نسیم شفق چې پر شمشاد تلویزیون د نننې حمله په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریک کړل. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگی جنایت ګڼي، وایي چې وسلواله ډلې په دشن حمله سره یوازې د خلکو کرکه خپلول شي. هغه ټینګار کوي چې پر رسنیو حمله پر ملکي او بې طرفو کسانو حمله ده او په کار ده چې خبریالان او رسنۍ د ښکېلو غاړو له جګړو او هدف ګرځونې خوندي وي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې حملې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکي اهدافو باندې حمله د جنګي جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله مندم چې زموږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي واوسي او څوک ته زیان ونه رسیږي، د حکومت دند دا ده چې ژر تر ژره دا غایله ختمه کړي او دغه تروریستان ته سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبانو وسله والې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په عمله کې لاس ولري، ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کیدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي، په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی دا یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده، دا انسان وژنه ده او د دوی پوښي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده، په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
خبریالانو د استرس او تشویش سبب ګرځي، د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون مو د بریت په اړه د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نه د مشر صدیق الله توحیدی څرګندونې واورېدې چې وایي پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت دی او وسله والې ډلې په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. د خبرونې پاتې برخه د ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام کوربه اجمل تورمان دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات را روان دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په اړه د تیاریو خبره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې دغه انتخابات به د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د افغانستان له ولسی جرګې څخه تاسو د یو شمېر داسې خبرونو او کړنو شاهد وای چې عام ولسی لامل په دغه جرګې او د جرګې په غړو انتقادونه او آن مظاهره هم وکړي. زموږ د نننۍ خبرونې موضوع دا ده چې د ټولو طبقاتو ولس باید په راتلونکو انتخاباتو کې څه ډول کسانو ته رایه ورکړي او ځوانان په دغه پروسه کې څومره د ولس د اعتماد وړ ګرځېدلی شي. په خبرونه کې را سره میلمانه دي ځوان مدني فعال امید حیران، د ځوانان د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله افضلی او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ غړی مریم اروین بارکزی. ملمنو خراغلاس دغه شان تراسو درنه اوریدونکو هم کولای شي په تلیفون را سره یوځای شي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړي او یا هم کله درنو ملمنو په دې اړه څه پسند لري هغه هم مطرح کړي. د اړیکو شمیرې مودي 0995 او 0922 155. رحم شو خپل ملمنو ته په اثر کې خاغله حیران نوبت باندې د خپل څنګ نه راخلم. ستاسو په نظر باندې ولس باید دغه ټول موضوعات چې ما وویل دې ته په کتو په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شوراګانو او په ځانګړي ډول د ولسي جرګې چې قانونونه به جوړوي مثلا په ډېر مهمو برخو کې پرېکړه کوي، څه ډول کسانو ته باید رایه ورکړل شي؟
د ستر واکمن په سپېڅلې نامه قدرمن تورمن صاحب، تاسو ته د میز ګډونوالو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیک وړاندې کوم. بالکل اٹکل نه چې نږدې راتلونکي کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د بره بخته ولس په تیرو ولس کلونو کې د خپل ولس اصلي استازو ته رای ورنه کړه او نه یوازې ولس ملامت نه، ټاکنو کې هم درغلی شوی وي. او تاسو به د شاهزاده سره یو دوبۍ کې د ولسیګي د وکیلانو پټې معاملې لیدلې چې دوی د اقتصادي امتیاز په پیل کې د جرګې ته راغله. خو د سیم نه دا چې بډې بوي او درغلي بوي د ولس رایه ډیر ارزښت لري او دا ثابت کړم د ولس چې وغوړی خاص اعظم ورسېږي تر وسلې سي د بدبخته په تیر دور کې پټوله کې ملي شورا هغه څونه کړ چې دولت غوښتنې وي دولت درد او دولت فریاد په صحیح معنی باندې کس نه ک دوی د قانونو په تصویب کې ډیره زیاته نغړی وکړه حتی د ملت د فطرت او طبیعت خلاف رائے وکړولې په تیر سورزو کې د وګړو حوله سب قانون چې مخکې دوی رد کړی وو او هغه د اساسي قانون څلورم ماده سر په ټکر کې وو د ولسمشر تقنی فرمان پر بنسټ دا قانون تعدیل شو دوی بیا د ولس غوښتنې خلاف هغه ته درد رای ورکړ چې ټول موافق وو او مخالف وو دوړ غوښتنه وو چې هم د ملت رئیس هم د قوم رئیس په برېښنې پیژن پړو کې نو دوی د ولس د غوښتنو طبیعت او فطرت خلاف بیا دغه شی خیانت وکاو مندړو د لوړ زکړو وزارت قانون تر اوسه پورې د ملي ټرمینالوژي د نقص په سبب الته معلق ده دوی تیر کې پروس کله یو قانون پاس کړ د تورو پیسو د وینځلو قانون چې هغه خپل د اساسي قانون سرپټکر کړو روسه بیا ستره محکمې ته محول شو چې هغه د تعدیل نو روسه بیا دوی ترغ یعنی دوی خپل قانون پو هنلری قانون
په ایران سے موارد ډیر دي کنه هم دا تازه تازه موارد تم کوي شو مثلا ډیر مثلا په ولسی جرګه کې فساد موضوعات هم راپورته شو د ټول موارد په کتو چې تاسو یاد کړل نور به هم موجود وي ولس باید څه ډول کسانو ته پراتون کې رائے ورکی چې دغه ستونزې چې تاسو اوس یاد کړی د رامنس نشي
د په وخت اعظم ډیر هلمند هم چرکلم کې هم دولس رڼو رایو ته ډیر پام وسی یا بل دوی رڼی رای وشمیرل سي ځکه چې دوی په خپلو داخلي بساتونو کې دومره پړسېدل نه اړي کې بهرنیو سفرتو سر پیدا کړی چې دوی به د بده وخت زما په نظر چې ډیره به بیا لار پیدا کی
نو څنګه به بیا رای پیدا کی مثلا ولس که واه خپل رښتینو کسانو ته رای ورکي مثلا ولس نن انتقاد لري په دې کسانو باندې بیا به څنګه مثلا رای
پیدا د بده وخت ولس د سه خلکو ته رای ورکړه چې اول ځل کې تی ناراض ول دویم ځل کې بیا موږ خلکو ته رای ورکړه ډیر هلمند نه هم پدې چې دوی یو پړسېدل په اقتصادي لحاظ باندې دوی تمویل شول دوی کوي شي چې د نورو لارو درغلې او بډو لارې بیا خپل ځان یو لسی جګې یا پټول کې ملي شورا او لسالي شورا غان ته ورسي خو بیا ولس مکلفیت او مسولیت رسالت ده چې دوی خپل مخلص او پاکو د ملي ګټو سرسم هغه شخص سره ورکړي دوی درد تا انکاس ورکی او د افغانستان د ملي ګټو زمکنې بشپړتیا او ملي ارزښتونو سره سم اشخاص یو دوی تزمل شوی نو پاک اشخاص دروي کې نه دغه خطر چې ازمل شوی
علي مننه اخلي بلک زي تاسو په نظر باندې هم دغه موضوع چې ما یدون وخت نه وکړ ولس به څډول کسانو ته رای ورکیا او د خغلی حیران خبرو ته په پام سره چې مثلا کې دیش درغلې لري نور لري د څومره امکان لري وسنی وخت کې چې آیا فکر کوي چې راتلم کې
بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل ور سره تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم زه ایما ایلی ګلوري نه چې پارلمان درې عمده وظیفې لري چې هغه نظارت دی حکومت د کرنلارو نه دی او همدارنګه قانون پالنه ده او شازازی توپ دی که پراتلون کې ټاکنو کې چې موږ په سرطان په میاش کې ویولرو نو په دوه کې لازم ده چې ولس هغه کسانو ته رای ورکا چې واقعا علمی کډرونه وي ځکه چې په پاملرنه په دوه درې وظیفې چې پارلمان لري او د ډېری تخنیکی برنامې دي نو دی ول هازه ایمو په نظر هغه کسان چې واقعا کډرونه وي علمی ک پارلمان ته لار پیدا کا دغه ستونزې چې موږ په سنی پارلمان کې لرو زه په اطمینان سره وایم چې دا ستونزې به په موږ په راتلون کې پارلمان کې ډیر کم ولرو او همدارنګه ولس په څنګه کې د ټاکنو
غلي برګزي وس کم کسان په پارلمان کې دی ولسی جرګه کې ورنه انتقادونه پیاړه کیږي. آیا فکر نه کوئ چې په دوی کې هم کدرونه مونږ لرو؟
متاسفانه په دو 249 څوکیانو کې چې موږ لرو ډېر کم کدرونه دي په پارلمان کې. اکثریت یې هغه کسان وو چې حتی تلسم صنف پورې تحصیلات نه درلودل، او لکه چې تاسو ته او ټولو ملت ته د څرګنده ده چې فعلاً دوی په ځینې خصوصي پوهنتونو کې ثبت نام کړی دی او خپل تحصیلات مخته وړي. نو ما په نظر دی و قانون گذار مرجع ده، او په دو مرجو کې ضرورت تخصصي کسان ته دي، هغه کسان چې واقعا د قانون په اړه پوښي، لکه چې په موږ په ټولنه کې موږ کوي شو هغه کسان چې د حقوق او علوم سیاسي پوهنتون نه فارغ وي د یو شي کړی چې په دو مرجو کې لاره پیدا کړي. ما په نظر دغه ستونزې چې فعلاً په پارلمان کې
څوي په دې اړه باندې مثلا د کسان چې اوس بیا ځان کاندي دوی لپاره شرایط څه دي؟
خب موږ که اساسي قانون ووینو او همدارنګه انتخابات قانون ووینو، با وجود دې چې د موږ بنسټ ډېر دوه دادخواهي درلودله چې باید تحصیلي شرط په دوه کې قید کېښول شي، متاسفانه دا ونه منل شو، او فعلا موږ کوم تحصیلي قید نه په اساسي قانون کې او نه په پارلمان کې
ولس کډرونو ته رای ورکړي.
خب زه ایما څرګندونه څه ده، موږ دغه ستونزې چې فعلا په پارلمان کې لرو، مثلا که موږ اوس ووینو په قانون پالنه کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو. اکثریت قوانین چې سرنوشت سازه و ملت یې پاره پاس نشول، متاسفانه همدارنګه د ښه استازي توب و نکل، یو پاسخدهي سیستم د دې او خلکو په منځ کې موجود نه دی. فعلا هغه کسان لکه چې ورور مم ورته اشاره وکړه، فقط د خپل اقتصادي بڼو ته توسع ورکوي او خلاص، اته دورنما خپل موغ استاد ته چې رای ورکړی ده موغ ملت نه لري. او همدارنګه چې موږ وګورو دغه فیلنی ستونزې چې اکثریت یې په فساد باندې متهم دي، دا ټول که موږ وینو دا ټول ستونزې بیا هم ریشه لري په موغ تخصص په برخه کې چې دی متاسفانه متخصصین ندی، دی متاسفانه په اساس قدرت، په اساس قومیت، په اساس زورواکی په دو اساس باندې پارلمان ته لاره پیدا کړيده. نو اوس په ولس باندې دا لازمی ده، ځکه چې په زمان کې موږ ټاکنه درلودې واقعا موږ د انتخاباتو په اړه دومره معلومات نه لرل، خلکو آگاهی سطح ډیره ټیټه وه. اما اوس په ملاره نه دي دوه چې مثلا د اوس د پارلمان کړنه دی اوس مشاهده کوي او ویني څه کارونه پارلمان کې تیریږي یا نه. ما په نظر د ما لیدلورینه که ولس فکر وکا چې کدرو ته رایې ورکا او هغه ښه کسان چې د اساسي توب لپاره غوړې دي هغه غوړه کا، دغه ستونزې چې موږ په فلنی پارلمان کې لرو دا به نه وي. او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون هم باید یو هوکرلیک ولیری او همدارنګه یو هوډ ولیری چې هغه درغلیانې چې په گذشته ټاکنو کې شوي وي دغونه جلوي
مننه ډېر ډېره غلی بارک. زه مخکې مانه یوه اشتباه وشوه د ښاغلي عبدالله فضلي نوم رانه عبدالله افضلي یو الف ما د خپل ځانو کې اضافه کې لدینه بله بخښنه غواړم. ښاغلی فضلي که راته ووایې دې موضوع ته کتو چې ښاغلي بارکزی هم وویل او ښاغلي حیران هم وویل، اوس مونږ ولس ته څه ویلی شو چې څه ډول کسانو ته باید دوی رایې ورکړي؟ کېدای شي مثلا ښاغلي بارکزی وویل چې کدرونو ته، کېدای شي کدرونه هېڅ پکې ونه اوسي، مثلا بیا هماغه کسان چې ښاغلي ایران خبرو ته په کتو چې دوی انتخابات کې تر ډېره پورې یو څه چې ډېر د هغې وړ دي هغه مالي پانګه ده چې ته باید ولرې چې مثلا کمپاین وکړي. کېدای شي مثلا مالي پانګه د هغه کسانو سره وي چې کدرونه نه وي، او شاید څوک چې کدرونه وي د هغوی لاسونه تش وي، وایي تشه لاس ته مې دښمن یې. نو دوی
ټاکنو هغه تیر حالات وګورو، د ټاکنو سیستم وګورو، او په افغانستان کې د ټاکنو رواج کېدل یا د دیموکراسۍ په دیموکراتیکو اصولو سره د ریاست جمهوری پارلمان او نور کوم هغه ټاکنې چې هغه تر سره کړي، دا فکر کوم زما په فکر یو هغه څه چې زمونږ ملت ور سره نه بلد وو په اول کې په شروع کې. نو کله چې ټاکنې تر سره شوې یو ځل دوه ځله درې ځله خلک هم خيار شول او خلکو بلدیا ور سره پیدا کړله، خو ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. دې په ځای چې ستونزې کمې شي دغه د ټاکنو کوم رول چې دی، ټاکنو کوم سیستم چې دی، دا د افغانستان په هر سیمه کې په لر پرتو سیمو کې خلک بلتیاو سره پیدا کړي، او دی آزاد سیالیو لالاری یا دیموکراتیک اصول لالاری یو څوک وکولی شي پارلمان ته یا مشرانو جرګې ته یا ولس مشرې ته لاره پیدا کړي، نو دا د حکومت یا د کومې ادارې چې په دې کې دخیلې دي، د ټاکنو کمیسیون دی، د شکایت کمیسیون دی، خپله حکومت دی، هغه چارواکي چې دي، نو دوی دغه داسې زمینه مساعده کړه چې دغه سیستم تر سوال لاندې راولي، د ټاکنو سیستم تر سوال لاندې راولي، او خلک خصوصا ملت ولس د ټاکنو په کمیسیون باندې بې باوره شي، او یعنی د یو فساد ادارې په شکل یعنی داسې تعبیر ته کوي چې د ټاکنو کمیسیون، د ټاکنو سیستم او د ټاکنو پروسه یو شفافه پروسه نه ده، یو فاسده پروسه ده. نو که چیرته ولس غواړي یا ملت غواړي چې خاص تازی ولري په مثلا پارلمان کې یا په ولایتي شورا کې یا ولسمشرې ته، نو دوی دې هڅه وکړي هغه چا ته د رایې ورکړي چې هغه د ولس له منځه وي، افغان وي، نو داسې څوک چې هغه
نه وي د کمۍ کې،
نو داسې خو هم نه دی. په ولس کې هر ډول خلک شته دي، صحیح دی، ځینې خلک به وي چې هغه مثلا هغه مالی هغه وړتیا به ونه لري، مالی پانګه به ونه لري.
زما نظر دا دی، نه زه فکر کوم چې ولس د خلکو په درولو کې انتخاباتو ته که نه په دې کې باید رول ولوبوي، تر دې چې په رایه ورکونه کې ورته رول ولوبوي که نه. یعنی دغسې کسان که پیدا نه شي دوی به چا ته رایه ورکړي؟ زه فکر کوم چې دوی باید دا پیدا کړي، وی هڅوي چې تاسو ټاکنو ته ودرېږئ، هغې وخت کې به مثلا دوی رایه به ګټو.
ستاسو نظر دقیق دی، ستاسو نظر زه تاییدوم چې ولس باید ما مخکې وویل چې هغه څوک چې پارلمان ته ودرېږي یا ټاکنو ته ودرېږي هغه باید ولس له منځه وي. داسې څوک نه چې مثلا خارج کې ژوند کړی وي، له بهره راشي، کله بیخي لیدلی نه وي، ولسوالۍ نه وي لیدلې، ولایت نه وي لیدلی. ډېر وکیلان په پارلمان کې شته دي، په ولایتي شوراګانو کې شته، چې هغه له خپل کلي او خپل ولایت څخه لیدنه نه شي کولی، نه دي تللي، د خلکو له ستونزو نه دي خبر، هغه نه پوهېږي چې د خلکو ستونزې څه دي، خلک څه غواړي، د خلکو مشکلات څه دي. نو اساسي خبره دا ده چې ولس په دې کې باید ډېر هوښیار اوسي. اولنی اصل چې دی هغه ولس دی، ولس باید داسې څوک وټاکي یا داسې څوک را مخته کړي. نو ولس کولی شي هر څه وکړي، په دا بیخي یعنی که چېرته هغه زموږ تاسو هغو سیمو ته راشي، هغلته د پوهنې سطحه یا امنیت یا هېڅ څه نشته، یعنی که چېرته فکر وکړو چې هغلته هېڅ هم نشته، خو هغلته داسې خلک شته دي، داسې مشران شته، داسې ځوانان شته دي چې هغه د ولس رښتینی استازي دي، د ولس غږ تر دولتي چارواکو تر مرکزي حکومت کولی شي را ورسوي. داسې نه ده چې یعنی چېرته چې خلک ژوند کوي هغلته ښه او بس شته دي، داسې نه دی چې هغلته به ښه انسانان نه وي. خو ځینې مشکلات دي چې مثلا حکومت په دې کې خپله ستونزې جوړې، ټاکنو کمیسیون یعنی ډېر ستونزې په ټاکنو کمیسیون کې دي، خپله په حکومت کې دي، شکایت کمیسیون کې دي. زه د ډېرو صحنو شاهد یم چې هغه کسان چې
فکر کوم چې ډېره پړه باید په ټاکنو کمیسیون او په حکومت وانه چو، زه فکر کوم چې ولس په دې برخه کې مسؤل دی چې رښتینی استازي مال پارلمان ته که مثلا ولسوالۍ شورا ولایتي شورا دې ته
د ډېرو صحنو شاهد یم، هغه څوک چې دي ولس رښتینی استازي دي، رایې اخیستي دي، خو کله چې ټاکنو کمیسیون ته د رایه اچونې صندوقونه راغلي دي هغه رایې ورکې شوي دي.
کېدای شي ښاغلی فضلي چې د ولس رښتینی استازي راغلي وي، رایې هم ګټلي وي، پاکې رایې ملي شورا ته راغلي، وروسته بدل شوي وي.
نه، داسې کسان شته دي، داسې کسان هم پیدا کېږي او د ولس
دا به څنګه واره شي.
زه که خپل فکر ته راشم، زه په افغانستان کې د یو ټکی دی چې زه هغه نشم کولی، یو سوال دی چې هغه ته ځواب پیدا کړه، هغه د انسان پېژندنه دی. یعنی ما هیڅ وخت ونه شوی کړی چې یو انسان په خپله ټولنه کې، په خپل محیط کې، خپل چاپېریال کې وپېژنم. اساسي مشکل د انسان پېژندنه ده. یعنی دلته انسان پېژندګلوي ډېره مشکله، ځکه هغه څوک چې هغه اساسي هغه چې مثلا افغان وي، ملي ګټو تشمن وي، خپل قوم خپل ژبې ته خپل هیواد ته خپل خاورې ته خپل بیرغ ته یعنی د دې د دې شان تشمن یو خلک پیدا کول ډیر کم دي
ډیر ډیر مننه خلک فضلی زه فقط یو موضوع تاسو نه بل ایران سره پوښتنه هغه دا چې یو څه د مریم جان خبرې او د متودی صاحب خبرې په یو ځی کې سره داسې مخامخ شوي هغه دا چې اغلی مریم ویل چې کدرونه او خاغلی فضلی وایي چې بهر نه ځینې کسان راځي دوی نه بلې حال دا چې هغوی به کدرونه وي چې د بهر نه راځي کنه دغه ستونزه څنګه دغه شي فکر کوي چې کم یو ډیر مهم دی کم یو تر ډیر
بالکل لمړی خو په قوانینو کې د علمي کچې لپاره داسې کوم معیار نشته بل خبره دا ده چې منګ ولیدل بیا د کیولس کرامو چې ډیرو په هیله یو کډرونو چې علمي کچې ډیر لوړه هغه تولس راي ورنکړه خو هغه چې جنایتکاران ول جنگي مجرمین ول او په فساد کې ککړو لاغو چې راي ورکړه یعنی په ننګرهار کې د پنتون ساز ناکامیږي او یو بل جنگ سالار کامیږي نو دا خپل دولت شعور هم خي دولت شعور د بدبخته دومره لوړ نه شي دوی تفکیک کوي چې خو بد څوک دي زه امام په نظر زم چې ډیر په قدر او علمیت بنم ډیر ټینګارونو کو پدې چې مونږ ولې ډیرو قدرونو شهاته ماستران دی پی ایچ ڈی کړی هغه د ملت او د ملي ګټو پر ضد راي وکړول یعنی هغه د ولز د طبيعت خلاف د هغه د غوښتنو خلاف راي وکړول زه وایم چې د سوګي چې هغه نیت ولسته چوپړی دا غوی نیت د مظلوم ولس د درد انعکاسي او دا غوی د ملي ګټو ته ژمنتیا مهمه ده چې غوی په درونی پاکي او نیت او اراده دی چې ولسته په واقعي باندې خدمت کوي دغه خلک به د تشخیص کی که خیر کدا غوی علمي کچه ډوړ ډیرم نه خو ستد سه ولس کې خلک چې هغه په دغه معیارونو برابر دي خو موږ ولیدل چې هغه علمي کچم ډیره غټه د پی ایچ ڈی او ماسټر یم کړي خو هغه د ملت خلاف کار وکړي یعنی زموږ چې دغه دوه توازن به توسل شي چې هم علمیت لري په قوانینو پوه شي ځکه د قوانین د جوړونې مرجع ده او هم پاک اشخاص وسی نو دا به ډیر خمسبت تمام شي چې هم علمي کډرونه وي او هم پاک او ژمن او ملي ګټو ته وفادار او وطن ته ژمن خلک دوی کتابه غړی لا غړی
ډیر ډیر مننه خاغله ایران قدر من اوریدم کوی لاندې خبرتیا ته ورزو ته لاندې خبرتیا ور وس بیا را ګرځو ستاسو ټلیفوني اړیکه جواب وو د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا مخکله خبرتیا تاسو اعلانوم 0995 او 0825
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق سي کله د قانون تطبیق سي
انا ان شي دا د ملت د ملاتیر دی که د ملت د ملاتیر سم نه ټول زموږ حساب سم دی ډیر څه مخکونه سي ویل کېږي کرکټ
فوټبال بعض ډیر بیهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هر ورځ ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
قصر من اوریدون کو بیا هم خرغ لاس لکه څنګه چې مخکې هم موضوع یاد کړ د خبرونه په سر کې موضوع مده چې موږ څه ډول کسان یا ولس به څه ډول کسانو ته رای ورکړي چې هغوی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات ته لار پیدا کړي او کامیاب شي په دې برخه کې را سره میلمانه دي مدني فعال ښاغلی امید حیران د ځوانانو د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله فضلی او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د بنسټ غړي اغلی مریم اروین پارکسي تاسو درنه ورېدونکو کولې شم دا اوس موږ سره اړیکه ونیسي او د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریکي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ
او روره خې جوړي
مننه کور ودان څوک لکه مزه وروره
سیداری زازم دی پکتیا ولایت اریو
زازې زازې سم مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه نظر لرئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ مطرح کولای شئ
زبری خور نه دی ورونو تا خور تا ول سلامونه وړاندې کوم. نو زما دا وختنه ده چې یعنی داسې یو هغه راکړي لکه د تیر په تیرې چې مونږ دې کاندیدان وغولولو، مطلب دلته به چې را روان به وو ډېر ښه سلام علیکي، زمونږ به پام هم نه و، د موټرو نه به داسې نیمایي نیمایي راووتل، شیشې به قطع کړې، یعنی سلامونه به راچول. مونږ وای چې دی نه دی بس اندا دی، نو خو چې کله له بده مرغه دې پارلمان ته لار ته ننوتل او ولسي جرګې ته لار ته دننه شول، یعنی اوس داسې احساس هم نه کوي چې مونږ هم دې کومې د دې افغانستان یو که نه یو، یا د پکتیا یو که نه یو، یا د عرفزازی یو که نه یو. یعنی را خور مونږ ته داسې یو جواب راکړي چې دغسې خلک یعنی راتلونکي هغه کې مونږ څنګه وپېژنو.
بلې، تاسې په نظر څنګه باید وپېژنو؟ تجربو درته ثابته کړې همدا اوس مثلا که نه که کوم څوک درته د موټر له شیشې نه ځان نیمایي راوباسي، څنګه هغوی ته به رایه ورکوي او که نه هغه کسان ته به رایه ورکوي؟ داسې کسان آیا تاسې په خپله سیمه کې په نښه کړي دي چې هغوی هم هڅولي وي چې راتلونکي انتخاباتو لپاره ودرېږي، هغوی ستاسې رښتینې خدمتګاران وي، یعنې تاسو ودرېږي انتخابات ته مونږ به رایه درکړو، داسې څه شوي؟
یاره کوم چې دا پخوا کاندیدان وینې دې ته خو یعنی رایه بیا ناممکنه ده چې مونږ ورکړو، ځکه چې مونږ وپېژندل دوی ځانونه ثابت کړل چې مونږ بېخي دي هغه د پکتیا یو هم نه. خو بیا هم داسې یعنی باید کلیوالي سیمه، زه د مطلب د امیرخېلو د کلي یم، کاندید ودرېدو د بل کلي نه، هغه دې زمونږ د هغه دی، د هغې د کلیوالو نه پوښتنه وکړو چې دا سړی څنګه دی، ځکه یعنی هغوی ته خو پته یې، هغې کلیوالو ته پته یې چې دا خدمتګار دی نه دی، یعنی وطن دوسته دی نه دی، د خلکو ته خدمت کوي نه کوي. همداسې اول باید وپېژندلی شي، بیا دې د خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړلی شي چې یاره دا سړی یعنی یا غدار دی، ښه سړی دی، او رایه ورکړي
مننه زازی صاحب. مریم جان، ستاسې پوښتنه هم ځان سره یاداشت کړه چې مشخصه مو له دوی څخه کړې وه چې ځواب به ورکړي. انشاءالله بله اړیکه هم راسره ده. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره، څوک له کومه ځایه؟
شهزاده نه وینایم د کونړ ولایت
څخه. بنا صاحب ښه جوړې، په خیر خیرتي؟
شکر الحمدلله. ترمان صاحب خوشحاله شوم چې غږ مې دی واورېدو ګرانه.
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. مهرباني وکړئ نبینا صاحب، د موضوع په اړه ستاسې نظر او یا هم له میلمنو که څه پوښتنه لرئ.
اول قدم کې ټولو میلمنو ته سلام کوم او د افغانستان ټول شریکو خلکو ته. ترمان صاحب، موضوع خو ډېره ښایسته موضوع ده، او زه دومره وایم چې دا خلک خپله چېږي رالي او خپله فضان ولي، بیا وروسته چغې وایي چې زه ولګېدم. بلې ګرانه، باید مونږ او تاسو د خپلې ټولنې نه، د خپل هغه کوم ناحیې چې لرو، د هغې نه باید مونږ او تاسو داسې انسانان را مخکې کړو چې هغه متدین خلک وي، هغه وطن فرست خلک وي، افغان شموله فکر ولري، نه د خپل خېټه او د خپل چوکۍ او د خپل موټر په غم کې. نو اوس هغه دی وشوله، دغه دی خلکو ته امتحان شو، آینده دپاره به موږ ګورو چې خلک څه رقم خلک غوره کوي، او هغه د افغانستان په نفع باندې کار کوي او که د افغانستان په سقوط باندې کار کوي. اوس خو ګورو، وایي هغه پښتو کې یو متل دی، وایي فکه دا دی لا بله فکه. زه اوس په داسې پارلمان څه کوم چې ما د افغانیت او د اسلامیت نه وباسي.
مشخصه پوښتنه خو نه لرئ له میلمنو څخه؟
نو میلمنو نه مې دا تپوس دی، ټولو خلکو ته مې هم دا غږ دی چې باید مونږ او تاسو نور دغه ولس کاله تیر شلو، ولس کاله کې چې مونږ او تاسو اوس بیا هم خو بد ونه پېژنو، تور او سپین ونه پېژنو، خپله بیا عقلتوب به باید مونږ او تاسو داسې خلک را مخکې کړو چاغه د دې وطن ته دردونه باندې پټي شي. نورې ګرانه،
ډېر ډېر مننه نبینا صاحب، کور ودان، ژوندی اوسئ. یو بل اړیکه هم را سره ده، دا به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، خستانه وشه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام بر شما و سلام به مهمانای عزیزتان.
وعلیکم، مهرباني.
از نیمای عزیز می پرسم که امون افری که با صدا درستی و با اسلامیت و با خوبی در مجلس کاندید کنه خدا و او کامیاب شود، همه قدر مصرف پیسه رو او از کجا کنه؟ زیاد مصرف داره. یک آدمی که با صداقت و با درستی و با راستی کار کنه، رشوت نخوره، دزدی نکنه، حرام خوری نکنه، این پیسه را از کجا پیدا کنه؟ یک ثانیا، یک زمان ما از یک فرانتایی پرسان کردم که در کشور ما چی گفت که هیچ امنیت نمیشه، هیچ خوب نمیشه، ما هیچ پیش نمیرید. او گفت که در کشور شما یک آدم غریب نه، بیچاره نه، که هیچ چیز نداره، سالها حکومت میکنه، یا به چوکی میشینه یا به هر رجالی که باشه، پیسه دار میشه، خوب که جیب بازو میره، یکی دیگه میره. او آدمی که کار آموخته، کار میفهمه، کار میتونه، جیبایش پر است، او که کار نکنه، غریبی که اینجا یک لک دلار مصرف کرده، او از کجا کار درست بتونه؟ و در پالوی اینقدر مفسدی که هست.
بله 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 بله، اورم مهربانی.
امیر
نه پوشیدم، تشکر، خدا حافظ. ستاسی نو بخیر، نو فلوانو ویلو
حفیظ الله بیات از ولایت غزنی.
حفیظ الله جان غزنی نه مننه کور ودان رازو زوابونو تا دا حفیظ الله ورور پختنه یو څه د دغه وړ دقت وړ د زکه دی موضوع ته اشاره وکړه چې هغه چې ماړه دي هغه کتا سره ریکوي نور کسان راځي دا اوس کراتون کې کسان راځي دوی هم مثلا خپل جوبونو رکول تر شي بیا به بل کې سوې دي موضوع باندې به هم خبرې وکړو. خو مهرباني وکړئ مریم جان
د پکتیا ولایت څخه اړیکه نیولې وه محترم زازی صاحب، په پوښتنې په اړه زه ووایم چې دلې د مدني بنسټونو مکلفیت دی تر څو چې د پارلمان د استازو وخت چې جلسې لري یا په کمیسیونو کې جلسې لري همدارنګه په ولایتو کې چیزی خپل فعالیتونه اجرا کیوی ایدونه نظارت وکا او همیشه مروزه راپور ملت خبره کا او همدارنګه هغه مدنی ټولنې چې فعالیت لري د ټاکنو په اړه او د ټاکنو د نظارت په اړه ځینې پروګرامونه آگاهی باید تدویر کا هغه ولسته چې واقعا د ټاکنو آگاهی نه لري د ټاکنو پاک لنه پویږي لکه چې تاسو ته سرګند
دغه اشاره کاندیدانو ته
دقیقا دی چې موږ سره رقم تفکیک وکړو چې سره رقم تفکیک وکړو چې څوک خدي څوک بد دي څوک کار کا څوک کار نکا. نو یګانه لاره چې ما په نظر راځي هغه بنسټونه چې د ټاکنو د شفافیت لپاره کار کانو د مکلفیت داده چې د پارلمان د کړنو نظارت وکا او همدارنګ ځینی پروګرامونه باید د تدریزی کا چې پارلمان استازي خلکو ته پاسخگو کا لکه موږ هم بنسټم دغه پروګرامونه لري استازي د هر ولایت نه موږ په پارلمان کې چلرو اېدې څه خبرې کو بعضې تاون هالونه دي چې په ولایتو کې موږ تدویری وو او وکیل علي بیایو ځان سره او وکیل وخت چې د خپل کار نه د خپل کرن نه هغه ته ملت ته موږ استاذ نمائندګو هغه ته ولس خلکو ته وخت چې خپل کرن لارې تشریکی وی یعنی موږ یو ارتباطي پول شو د خلکو په منځ کې او د پارلمان په منځ کې. نو ما په نظر کې دغه پروګرامونه زیات شي زه په کامل توګه ویلای شم چې دغه ستونزه چې فعلا وجود لري پراتلون کې پارلمان نو کې پراتلون کې استازو کې په دغه مشکل وجود ونه لري.
ډیر ډیر مننه فضل صاحب. حفیظ الله ورور پښتنو کړه نابینا ورور خو په ټوله کې خپل نظر وړاندې کې ولی حفیظ الله ورور لغزدینه دوی ویل چې اخه که خسان پیسې نه لري دا به کوم کیچ دوی ځان کاندید کې بل دا موضوع مثلا چې هغه چې پیدا کړی هغه تاسو لري کوي نور کسان راولې هغه به ډیر پر کار کې نور پیدا کی دا ستونزه څنګه واره شي.
مننه دې ورور نه ورور ټول ورور نه چې تماس نیولای او پښتنې وکړلې. زما په نظر کچیر ته له هر څه مخکې په دې فکر وکړو یعنی د څو کال چې حکومت ولی ورته و یا حکومت ورته و یا حکومتداری ورته و یعنی د هر څه شتون لرلو باید په ملت جوړونه باندې څه کار شوی وای ملت مو جوړ کړی وای خلکو یعنی عام په هوای مو کړی وای ډېر نوی مهم مسایل و چې د هغوی په اړه باید د ملت د ولس غوږونه مخلص کړي وای خو متاسفانه داسې ونه شول. نو زما نظر دا دی چې که چېرته ولس غواړي چې یو رښتینی استازی پارلمان ته یا کوم بلې هغه ته راولي ولایتي شورا ته نو دوی باید هغه څوک وټاکي هغه څوک چې هغه مخکې مې هم یادونه وکړه چې هغه رښتینی خلک وي وفادار خلق وي پردیپال نه وي او ملي ګډ تشمن وي کچیر ته پیسې نه لري مالی لګښتونه نه لري نو راشه ولسه د دغه قوم چې راشه دی پنځو روپو په خاطر یا دی سلو ډالر په خاطر یا دی یو ډوډۍ په خاطر
یا دی
یو جوړی په خاطر خپل رای مه خرڅوي په هغه چای مه پلوري چې هغه پیسې لري هغه چاته رای ورکړي تاسو رای به نه ورکېږي خیر ده کچیر ته تاسو یو رای مفت ورکړه هغه څوک چې تاسو یې غواړئ هغه ځای ته ورسوي نو هغه هغه خلک هماغه څوک چې تاسو باور پرې کړی دی باور پرې دار نو کولی شي هغه تاسو بریا ته ورسوي ستاسو ستونزې حل کړي ستاسو کومې ستونزې چې په سیمه کې لرئ هغه له حکومت سره شریکې کړي او ښه ځواب دي وغواړي ځکه هغه به د رښتونه دي ولس استازی که چېرته اوس راشو ځینې ښه خلک دي په پارلمان کې داسې هم نه ده چې ټول خراب دي خو اکثریت هغه خلک چې اغوی کمپاین کوي پیسې مصرفوي اغه نو کچیر ته فکر وکړي چې پیسې مصرفون خو دې په خاطر مصرفون چې زه بیا پیسې لاسته راوړم دې په خاطر خو نه مصرفون چې زه دې پیسې مصرف کوم بیا دې لاسته نه راوړم یعنی دا پیسې مصرفول یا لګښتونه کول دې په خاطر خره کوي چې واپس یو څه لاسته پیراوړي دې په خاطر خو نه کوي دې ملت غمه خو نه دی مړ کچیر ته ولس غواړي چې رښتینی استاد یو لري په ملت جوړونه په فکر جوړونه یعنی دا د حکومت کار و چې دا کار یې باید کړی وای د مدني ټولنو کار و دغه کوم ګوندونه چې لرو د دغو کار و چې په دې اړه باید زیات کار کړی وای چې ملت ولس ته یو عام پوهاوی شوی وای تر څو څنګه یو خاص تازه ټولنې ته معرفي کو بیا ټولنې څخه مثلا دغسې مهمو ځایو ته چې هغلته د ملت او د ولس استازولي په ښه توګه وکولی شي رښتینی خلک وي نو دا په دې لارې نه موږ کولی شو خو د دې ټولو ستونزو یوازینی حل چې دی هغه پوهه ده که چیرته د افغانستان هر سیمه هر ګوټ هر برخه په پوهه سنبال شي هغلته د پوهنې سیستم ته خلک لاسرسی ولري نو موږ هغه امنیت ته که راشو نو امنی خو هغه خو عامه دی خو هغه خو هغه خاصې دی نو اولنی فکر د ملت جوړونې او د خپل
حقوق اشاره وکړه ښاغلی فضلي زه غواړم همدغه پوښتنه له ښاغلی بارکزی نه وکړم ځکه تاسو د یوه پوښتنه دوی ته راجع کیږي مثلا دوی د بنسټ د نوم یو برخه عادلانه انتخابات دي اوس آیا په دا عادلانه و کې دا هم راځي چې خلکو ته مثلا د عامه پوهاوی پروګرامونه د دغو بنسټونو لخوا نه جوړ شي لکه ساسي بنسټ چې دی چې څه رقم کسان ته باید رایه ورکړي څه رقم کسان ته رایه ورنه کړي
دقیقا دا ته نه د فیفا نه بلکې د هغه بنسټونو چې مدني بنسټونه دي دوی مکلفیت هم دی چې ځینې پروګرامونه آگاهي عامه پروګرامونه باید ولس ته ولري همدارنګه فیفا په خپل مقدار مسؤلیت چې لري دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی دی ځینې آگاهي پروګرامونه هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې لرو او خوشبختانه موږ شوای کړی چې د ډیری محصلین او متعلمین نه چې په ولایاتو کې او په مرکز کې مصروف دي درس دي او د تعلیم دي موږ د دې ساده پروګرامونه لرو او د به تعقیبي وو زه هم د افضلی صاحب خبر په هغه ادامه چې زه هم د مدني ټولنو نه یو خواهش لرم یا یو خواست لرم چې ځینې پروګرامونه چې د تنظیمي وي کې د په اماهنګي سره تنظیم کو په خټوګه برنامه‌ریزی شي ما په نظر دا انسجام امانګي په داسې ټولنو کې او په داسې پروګرامو کې ډېر هم در رول لري او هر یو مدني ټولنه چې غواړي داسې پروګرامونه طرح کړي او د ولس سره داسې پروګرامونه ولري چې په هماهنګي دی او بل سره دا پروګرامونه طرح کو هم موږ کوي شو چې ولس ته دا برنامه ورسو او هم دارنګ د تکرار دی برنامونه هم جلوګیری کوي
بله حیران سپ نه پیګم چې کوم فلم به هو ما یو وخت یو فلم لیدلی و په دې انتي فلمونو کې اوس په دې کې دا د انتخاباتو موضوع مونږ یوازې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د مناظرو شاهدان یو چې مناظرې جوړیږي د دغه شان انتخاباتو لپاره فکر کوئ چې د مناظرو سیستم څومره ګټور دی مثلا په یو 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 ولسوالۍ نه مثلا پنځه کسان شپږ کسان غواړي چې ځان کاندید کړي که نه آیا فکر نه کوئ چې داسې یو سیستم داسې یو پروګرامونه جوړ شي د پنځه کسان یو ولس مخته ودرګي د خپل پروګرامونه څه شي لا خلکه که پروګرامونه کې څه نه وي دوی د خبرو د کولو نه به هم دا معلوم شي چې دوی خپله رایه چاته وکاري فکر نه کوئ داسې پروګرامونه هم مرسته کولی شي
بېشکه مناظرې خو ډېر ګټوري دي. د منظر یو ګټه دا ده چې هلته معلومېږي چې څوک څوک دی، د دوی د خبرو نه، د دوی د کړنلارو، د دوی طرحو نه، د دوی د هغو ارمانونو نه چې دوی په زړه کې لري، ولس بیا تفکیق کوي شي. اوس که د ټاکنو کمیسیون کې تعدیل رہی شي، یعنی ټکرسۍ یا د حوزوي ټاکنو سیستم پلی شي، هلته بیا ډېر ښه معلومېږي چې مثلا د یو ولسوالۍ نه یو وکیل راځي او ورسره بل رقیب هم سیالي، نو هغوی به معلومېږي چې کوم یو بهتره ده. نو هغه به د مناظرونه معلومېږي، د دوی د خبرو نه، بیانیونه چې هلته ولس ته خپل کوي خبرې کوي. نو سیمه ییز رسنۍ په دې برخه کې بیا باید کار وکړي د ولس د فکري روڼتیا لپاره، چې دوی د نوماندانو لپاره د ولایتي شورا، د ولسي جرګې او که د ولسوالۍ شوراګانې، نو دوی باید داسې مناظرې جوړې کړي چې هلته دوی خپلې خبرې، خپل ارمانونه او خپلې تګلارې کړنلارې ولس ته روښانه کړي، بیا ولس باید تفکیق وکړي چې څوک څوک دی. نو دا ډېرې ګټورې دي مناظرې، او لږ تر لږه دوی باید طرحې ولري، لیکلې طرحې، چې دوی د ولس د ارمانونو د غږ د انعکاس لپاره څه کوي. او زما یو وړاندیز دا ده چې پولیس غږ کوم چې دغو ازمویل شو وکیلانو ته بیا رایه ورنه کړي، دا څوک چې اوس دي، ځکه دوی په یو نه یو ډول یو کس نیم پاکه مي، خو په ټوله کې دغه پارلمان مفسد دی. نو دغه سولیدلو سیرو ته رایه نه ورکړي، ډېر دي ځوانانو ته رایه ورکړي په راتلونکي، ځکه ځوانان هم زده کړې لري، هم په قوانینو پوهي، او هم په دې ولس نسبي زړه دردېږي. نو هیله مې دا ده چې هغه مخلص ژمن، پاک زړي او ملي ګټو ته ژمنو ځوانانو ته رایه ورکړي، چې هغوی د ولس او ملت رښتینی استازولي وکړي.
ډېر ډېر مننه همدې موضوع ته. زه هم استادم د ځوانانو د پارلمان لغړي مې پوښتنه کول چې ستاسو په نظر په دغه پروسه کې ځوانان څومره د ولس د اعتماد وړ ګرځېدلی شي په اوسنیو شرایطو کې؟
مننه ترمان صاحب، ښه ټیک ته اشاره وکړه. ده ځوانان د ټولنې هغه برخه ده چې یعنی د ټولنې هغه زیاته برخه ځوانان تشکیلوي، تقریبا 50% برخه د ټولنې ځوانان تشکیلوي. نو که چیرته د ځوانانو هغه وړتیا ته راشي، ځوانان ژمن، یعنی اکثریت ځوانان ژمن خلک دي او توان لري چې دی ولس رښتینی استازولي وکولی شي، دی ولس رښتینی استازي اوسي. خو داسې هم نه ده چې ټول ځوانان پاک دي، ځوانانو کې هم ستونزې شته، سپینګیرو کې هم شته دي. یعنی زمونږ د فساد د کچیرته راشو دغه ستونزې
ځوانانو پارلمان کې هم ستونزې شته،
ستونزې خو هره برخه کې شته، د افغانستان په هره برخه کې. کنه دا نور د جنګونو او د ناخوالو او د مختلفو عواملو د زمونږ ټولنه کې دومره ستونزې پیدا کړې دي. یعنی کچیرته زه هغه فکر وکړم چې ستونزه دا ده چې ستونزه ډېره غټه ده، یعنی یا هره برخه یې تر تاثیر لاندې راوستې ده. نو ځوانان کولی شي د ټولنې هغه رښتینی استازي اوسي، خو ځوانان هم باید وپېژندل شي، هغه هم رښتینی بچیان وي، د ولس لمنځه وي، د ولس خلک وي. زه دا ځینو شیانو کې ډېر په قدروالۍ یا هغه پوهې سطح باندې ډېر هغه نه کوم. صحیح ده، یو څوک د لاړ شي بهر ته، د لاړ شي زده کړې دي وکړي، خو بیا راشي مثلا مرکز کې ژوند کوي، هلته استوګنځي هغه کوي، خو د هغه د کلي ولسوالۍ هغه د خلکو له زړه نه نوي خبر چې هلته څه تېرېږي. یعنی موږ دا ولس داسې خلکو ته اړتیا نه لري، زه فکر کوم. صحیح ده، ملت جوړونه یا پارلمان چې دی دغسې یو ځای دی چې هلته قانون جوړونه، نظارت او نور کارونه دي، چېرته
فقط کپلان ډول ډم را ته ووایه چې ستاسې پارلمان د ځوانانو پارلمان تاسو دې موضوع لپاره څنګه کار کړی؟
ما د ځوانانو پارلمان په ډېرو نورو برخو کې لکه روغتیا دی، پوهنه دی، ګډون دی، او نورې ډېرې مهمې برخې دي چې هغوی برخه کار کوي، او بل دا مهمه برخه ده. نو زمونږ راتلونکي ناستې کې دغه یو مهمه موضوع ده چې راتلونکي ټاکنې څنګه وارزوو، او د راتلونکو ټاکنو د شفافو ټاکنو یا رڼو ټاکنو لپاره څنګه طرحه جوړه کړو، د ټاکنو کمیسیون سره شریکه
کړو،
د ځوانانو رول پکې وکړو چې ځوانان څه رول لري. ځوانان د ټولنې په د هرې برخې په پرمختیا کې اړین رول لري، ځکه د ټولنې زیاته برخه ځوانان جوړوي، ځوانان تشکیلوي. نو که چېرته راشو د ځوانانو هغه اولنی کار دغه دی چې د ځوانانو پارلمان هغه کارونه زنه یادم د هډیر کارونه دي چې اوس نشم کولای خبرې پیو کوم وخت کم دي. خو ځوانان مثلا د صلح په برخه کې کچیرته موږ غواړو چې رڼې ټاکنې وشي او ښې ټاکنې ولرو، یعنی ټاکنې وشي د افغانستان په هره برخه کې، نو یوازینی لاره صلح ده. چې د صلح لار نه موږ کولای شو چې ټاکنې ولرو، ځکه نامنی به کم شي، مشکلات به کم شي. او بل دا د عما پوهاوي په برخه کې ځوانانو پارلمان ډیر کار کړی دی او بیا هم کوي، او په راتلونکي کې د ټاکنو موضوع یو مهمه موضوع دی. موږ په نظر کې نیولې ده طرحه مو جوړه کړې، ټاکنو کمیسیون سره انشاءالله شریکه به کو، او د هغې په تطبیق کې به د هغوی سره مرسته کوو، انشاءالله مرسته به ورسره کوو.
مننه مریم جان. یو 15 دقیقې لرو د خبرونې پای ته. همدغه موضوع له تاسې هم پوښتو چې د ځوانانو رول په دې برخه کې څومره موثر دی، او بل دغه چې دغه دی ټاکنو په قانون کې دغه د سن موضوع د ولسی جرګې د خو لپاره که په دې موضوع هم لږ رڼا واچوي چې څومره مثلا دې ته زمینه مساعده ده چې مثلا ځوانان ورشي ولسی جرګې ته ولسوالۍ شورا کې.
لومړی پوښتنې په اړه زه وایم، زه هغه د فیفا بنسټ کې چې کار کوم، یعنی ډیری کار مې د ځوانانو سره دی، او ما په ځوانانو کې دغه نیرو پیدا کړې ده چې ځوانانو ته فرصت ورکړ شي. زه په اطمینان وایلی شم چې یعنی د ډیر ښه لاسته راوړنې به ولري، ځکه چې موږ که اوسنی نسل د گذشته نسل سره مقایسه کو، یعنی زه بیا هم باوج د دې چې
فرصت پیدا ورکړ شي
تحصیل باندې یعنی ډیر هغه لرم، تاکید لرم چې تحصیلات دی تخصص دی چې انسان یو ځای ترسیوي. او بل موږ که ووینو ځوانان اوس گذشته ځوانان سره ډیر زیات فرق کړی دی، ځکه چې هغه قومي تعصبات چې موجود وو خوشبختانه په اوسنی ځوانانو کې موجود نه دي، او همدارنګه د خپل اجتماع ستونزې په ښه توګه درک کړې دي او ښې کړنلارې ورته لري. او د دوهمې برخې په اړه چې زه تاسو ته وایم، که موږ د ځوانانو پالیسي مطالعه کړو چې معینیت خانه تصویب شوې ده، ځوانو هغو کسو ویل کېږي چې د 13 تر 15 کلونو ځوان دوه کسان ته ویل کېږي. نو اوس که په قانون کې موږ ووینو، یعنی قانون کې سنی قید چورته ورکړ شوی دی 25 کلنه دی، همو په نظر دی یو ښه فرصت دی د دوی لپاره چې بر علاوه چې د خپل تخصصي دوره پای تر سوی شي، یو مقدار تجربه هم لاسته راوړلی شي، او د پسی توګه کولای شي چې د ملت نه استازیتوب وکاو. همدارنګه که په راتلونکو ټاکنو کې کڅ په ولسوالیانو کې وي، کڅ په پارلمان کې وي، چې موږ ځوانان نیرو ته فرصت ورکو، او ځوانان د دوه فرصت نه چې فعلاً ورته مساعد دي، مثلا په پالیسی کې په موږ په پالیسی کې فعلاً ځوان هغه ته کسول کېږي چې د 13 تر 15 شو کال نه پورشي، یعنی سن یو مقدار پورته شوی دی. باوجود د چ په نور قوانینو کې، په نړیوال قانون کې تاسو وګورئ ځوان یعنی ځوان کټګوري مشخصه ده، اما موږ ته 15 شو کال پورې ځوان ورته ویلای شو. او که موږ ځوانان ته فرصت ورکړو،
ځوان د څه توي کاکاو خرابه
نه، موږ مطابق د مو پالیسی ځوان او تل ستر 15 کال نه پورې که ځوانان ته فرصت ورکړ شي، که ځوانان راشي د سیاسي چارې لاست واخلي، ځکه ځوانان ځانونه ثابت کړي. مثلا پر رسنیو کې که تاسو ووینئ اکثریت نیرو ځوانه ده، همدارنګه که تاسو په نورو ټولنیزو برخو کې وګورئ ځوانان خپل ځان په اثبات رسولی دي. نو ښه دی چې موږ فرصت ځوانان ته په سیاسي ډګر کې ورکو، او زه ارزو لرم چې د ځوانانو پارلمان هم یو ښه لاسته راوړنه ولري، چې په راتلونکو کې موږ په عنوان د یو ښه تجربې دغه پارلمان هم مثال ورکړی شو.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ او د ځوان فکر خپرونه. نن مو باس په دې و چې ځوانان په راتلونکو ټاکنو لپاره څه رول لوبولی شي، او څه ډول کسان باید دوی د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخابات په ځانګړي ډول د ولسي جرګې لپاره انتخاب کی. په دې پروګرام کې یا په دې خبرونه کې را سره میلمانه ول ځوان مدني فعال ښاغلی امیر حیران، د ځوانانو د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله فضلي، او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ غړی مریم اروین بارکزی. لتا سو ټولو مننه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دغه شان لتا سره نو ریدونکو هم چې ټلیفون په کرخه سره پات شوي، کله پښتنې مو وکړي او خپل نظرونه شریک کړ. لتا سه هم مننه کوم، تر بلې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرای
غزل غزل دا خوب موجنی تا زوانی غزل غزل دا خوب موجنی